وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شو. افغان حکومت دا ولسمشر ولادیمیر پوتین دا غ سرګندونو په جواب کې چې وایي په افغانستان کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي خبرګون خودلې ویلي افغانستان دا ترهګرۍ پر ضد مبارزې په لومړۍ کرخه کې دی او د سیمې هیوادونه باید په مستقیمه توګه له افغانستان سره همکاري وکړي. د روسیې ولسمشر وایي د راتلونکي 2013 میلادي کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې به خپل واک کاندید په توګه سیالۍ ته ودرېږي او متحده ایالات وایي چې یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو په اړه کره شواهد لري. بیا هم ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. افغان حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه سرګندونو په جواب کې چې وایي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي عکس العمل ښودلی ویلي دي چې د افغانستان سره باید د سیمې هیوادونه په مستقیمه توګه مرسته وکړي. د سرپل ولایت چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی په بشپړه توګه نیولی دی او د امریکا متحده ایالات وایي داسې کره شواهد لري چې ثابتوي ایران په یمن کې له حوثی اغیانو سره د وسلو مرسته کوي. افغان حکومت د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه سرګندونو په جواب کې چې وایي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي عکس العمل ښودلی ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په لومړۍ کرخه کې دی. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویلي افغانستان د تروریستي ډلو پر ضد مبارزې په برخه کې مسؤلانه عمل کوي او له نورو هیوادونو څخه هم د مسؤلانه اقداماتو تمه لري. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپل کلنۍ خبري غونډه کې په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د ګډ کار لپاره د روسیې د چمتووالي خبره هم یاد کړه. ویل چې روسیه له افغانستان سره مرستې ته چمتو ده خو ښاغلی مرتضوی پرته له دې چې د روسیې نوم واخلي غوښتنه وکړه چې هیوادونه دې له افغانستان سره خپلې ټولې اړیکې وساتي نه دا چې د ډلو ټپلو سره. افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د تماسونو په اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي. دا سرپل ولایت چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی په بشپړ ډول نیولی. د سرپل د والي ویاند ذبیح الله امانی تېر شپه وخت ازادي راډیو ته ویل وسلوالو طالبانو وروسته له هغې دا کلی ونیو چې د ولسي پاڅون یو قمندان رئیس کریم پر طالبانو ورګډ شو. د امانی په وینا رئیس کریم څلور ورځې مخکې د ذکر الله په نوم د جنبش له یو قمندان سره تر لفظي شخړې وروسته له خپلو 15 وسلوالو وسلو او تجهیزاتو سره له طالبانو سره یوځای شو او سیمه یې هم طالبانو ته تسلیم کړه. دا ساتي رادیو خبريال د سیمې د یوشمیر خلکو په حواله وایي چې د تیبر کلی سکوت وروسته شاوخوا 4000 کورنۍ د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوې دي. دا ننګرهار چارواکي وایي چې د خوږیانو ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش پر ضد د تیرو 4 ورځو عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې شپږ ویشت وسلوال وژل شوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې همدا راز ویلي په دې عملیاتو کې د ملي اردو، ملي پولیسو او د ملي امنیت د ځواکونو لخوا چې په تیرو 4 ورځو کې دوام درلود د داعش ډلې 9 شخړې ټپیان شوي هم دي او وسلې او مهمات ورڅخه نیول شوي. په خوست کې ډیره د منګلو او مقبلو مشرانو منلې چې خپل اربکي بل مرچلو راښکته کوي او حکومت به د سولې تر عمل کېدو پورې د دوی ترمنځ یو بې پرې حایل قوت ځای پر ځای کوي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر اکرم خپلواک مشري هیئت چې د دې شخړې د حل لپاره خوست ته تللی و پرون د دواړو قومونو له مشرانو د جګړې د ختمولو او له مرچلو د وسلوالو د ښکته کېدو موافقه واخیسته. ښاغلی خپلواک ازادي راډیو ته ویل دواړو قومونو منلې چې اربکي بل مرچلو راکوزوي او خپلو سیمو ته بستنېږي.
بلاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې ټول نظامی قوتونه اربکی او د دې وسلوال قوتونه د اربکی تر نام لاندې چې د ټولو مختلف ولسوالیو نه راغلي لنن نيسته به د ټولو خپل سیمو ته حرکت کوي جنگ به نور نه وي.
د منګل او مقبل قومونه له څو کلونو راهیسې د بازی غره او سنځلې دښتې پر سر لانجه لري. تقریبا لس ورځې مخکې یو ځل بیا په خپلو کې په جګړه بوخت شول او اربکی مورچلو ته وخېژول. د هلمند چارواکي وایي هغه 3000 ټنه غنم چې د هند مرستې لپاره افغانستان ته استولي د دې ولایت په ولسوالیو کې اړو خلکو ته ویشل کیږي. د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر زاهد اتل ازادي رادیو ته وویل چې دا غنم له یو طرز العمل سره سم ویشل کیږي.
د اوس لپاره واز د غنم په ګودامونو کې ساتل کیږي چې له هغه وروسته د طرز عمل مطابق د غنم پر خلکو یې د هلمند ولایت پر اړوند ولسوالیو باندې ویشل کیږي.
هغه خیریه موسسه چې له پاکستان څخه د وتلو امر ورته شوی وایي د اسلام آباد د اقدام په نتیجه کې به په دې هیواد کې د تاوتریخوالي او طبیعي آفاتو زرګونه قربانیان له لومړنیو حیاتي مرستو بې برخې شي. د پاکستان حکومت تر شلو زیاتو بهرنیو مرستندویو ټولنو ته امر کړی چې په دوو میاشتو کې دې په دې هیواد کې خپل کارونه پای ته ورسوي او له پاکستان څخه دې ووزي. په دې کې هغه موسسه چې د دفترونو د تړل شو امر ورته شوی دی د پرانستي ټولنې بنسټ او د ښځو لپاره د اکشن ایډ موسسه شامل ده. د پرانستي ټولنې بنسټ په تیرو څو کلونو کې په پاکستان کې د زلزله ځپلو او همدارنګه د تاوتریخوالي له کبله بې ځایه شو سره په میلیونونو ډالر مرسته کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگتن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي. نکي حال دا څرګندونه په واشنگتن کې د پاوس باغ زیرمتون کې کول شي د پینټاګون چارواکو د یو شمیر وسلو ټوټې پکې نندارې ته خوي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې ټوټو کې هغه توغندي پاتیشونې ښکارېدل چې تیره میاشت له یمن څخه د ریاض د نړیوال هوایي ډګر خواته توغول شوی و. په نندارتون کې یو بې پیلوټ الوتکه او د ټانګ سره هغه وسله هم و چې امریکایي چارواکي وایي سعودي ځواکونو په یمن کې موندلې. برمن حالي وویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي او زیاته کړه چې واشنگتن د ایران ټول کړه وړه څاري. اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر روسي بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځي. په دې اړه موافقه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې اعلان شوه. د دې موافقې له مخې پر اوکراین د یرغل له کبله پر مسکو لګیدلي بندیزونه به د 2013 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې پر ځای پاتې وي. د اروپایي ټولنې په اقداماتو کې تر ډیره د روسیې د بانکونو او انرژۍ سکتور په نښه شوی او چې په 2014 دا بندیزونه په 2014 میلادي کال کې ولګیدل چې وروسته هر ځل د شپږو میاشتو لپاره تمدید شوی. او د ریپورټونو له مخې د امریکا او روسیې جنگي جیټ الوتکو د سوریې د ختیځ په فضا کې د یو بل په وړاندې له تشدد ډک تقابل کړی. پینټاګون پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د هوایي مقابلې پر مهال امریکایي الوتکو له ساحې د روسیې الوتکو د لرې کولو په مقصد فشنګونه فایر کړل. د پینټاګون خبر پاڼه زیاتوي چې روسیې او امریکایي الوتکې د فرات سیند ته نږدې سره مخامخ شوې. پینټاګون وایي چې امریکایي پیلوټانو د مخابري په وسیله هم روسي پیلوټانو ته خبرداري ورکړ چې له ساحې لرې شي. خو د روسیې دفاع وزارت وایي الوتکې د متحده ایالاتو سره د تیرې میاشتې د تړون له مخې د فرات د سیند له پاسه فضا کې پاتې شوې خو امریکایي الوتکې له ساحې لرې شوې. دوستانو خبرونه مل آزادۍ رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان حکومت د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه سرګندونو په جواب کې چې وایي په افغانستان کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي خبرګون ښودلی او وایي افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرخه کې دی. همدارنګه پر دې موضوع په ریپورټ سربیره په افغانستان کې د روسیې د رول په اړه د افغانستان د ولسي جرګې له دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی سره مرکه لرو چې وایي
طالبانو سره د دوی مشورې د دوی نقدې کومکونه د دوی مشاوري په افغانستان کې دا کومه پټه خبر نه ده. دی بار بار مونږ د رسنوي له لارې نه حتی نړیوالو سره خپل حکومت سره دا موضوعات شریک کړي چې روسیه د افغانستان په مراد کې مداخله.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي تر راتلونکو دوو کلونو پورې به په مخابراتي سکتور کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې افغانستان له امریکا څخه د یو ډول الوتکو د ورسپارلو غوښتنه کړې چې په عراق او سوریه کې کارول شوی او ښه نتیجه یې ورکړې ده. سیمهونو لري په مسایلو کې اوري چې متحده ایالات وایي یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو په اړه کره شواهد شته. دا ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته اداري ځانګړي پروګرام او همدارنګه کور کله هم لیا د مباحثه افغان حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه څرګندونو په ځواب کې چې وایي په افغانستان کې امنیتي ګواښونه په زیاتې دود یو عکس العمل ښودلی دی. ویلي دی افغانستان د ترکرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د افغان ولسمشر سرپرست ویان د روسیې او طالبانو ترمنځ اړیکو ته د غیر مستقیمې اشارې په ترڅ کې له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د ډلو ټپلو پر ځای له افغان حکومت سره مرسته وکړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان په شمال کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو پر زیاتېدو د روسیې د ولسمشر لخوا د اندېښنو له څرګندولو وروسته افغان حکومت وایي چې افغانستان د تروریزم پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. په دې برخه کې مسؤولانه عمل کوي او له نورو هیوادونو څخه هم د مسؤولانه چلند تمه لري. مسکو چې له افغان طالبانو سره په همکارۍ تورن دی په وار وار په افغانستان کې د طالبانو د سیالې ډلې داعش د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې او پرون ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د امریکا او روسیې ګډ کار ته چمتووالی وښود. ولسمشر پوتین په خپله کلنۍ خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي او مسکو له افغان حکومت سره مرستې ته چمتو دی. خو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د جمهوري ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي پرته له دې چې د روسیې نوم واخلي له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان سره خپل ټول اړیکې د ډلو نه بلکې د دولت په کچه ټینګ کړي. لومړی د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ټولو هیوادونو لخوا د مسؤلیت منل دي. دوهم دا چې هیوادونه د خپلو هدفونو او نیتونو لپاره باید تروریزم د یوې وسیلې په توګه ونه کاروي. او دریم دا چې له افغانستان سره اړیکې باید له دولت سره د دولت اړیکې وي او له بیلابیلو ډلو سره اړیکې چې په هره بڼه وي له سولې او ثبات سره مرسته نه کوي بلکې کولای شي چې په یو ډول سره امنیت ته ګواښ وکړي. روسی چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو پر پالیسیو انتقاد کړی او یو اونۍ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینا کې وویل چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي د زور پر بنسټ ولاړه ده. د زیاته کړه چې د افغانستان ستونزه له پوځي لارې نشي حل کېدای. خو افغان حکومت په ځواب کې وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان په ګټه ده. که څه هم افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو د ادعاو په اړه مستقیم غبرګون نه دی ښودلی، خو د ولایتونو په کچه چارواکو څو ځلې ویلي چې روسیا له وسلوالو طالبانو سره د وسلو او تجهیزاتو مرسته کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم څو ځلې پر روسیې تور لګولی چې له طالبانو سره مرستې کوي، خو روسیې دا تورونه رد کړي او وایي له طالبانو سره د دې لپاره اړیکې نیسي چې له افغان حکومت سره سولې ته یې وهڅوي.
دوستانو واموریدل چې افغان حکومت د هیواد په شمال کې د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو له کبله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د څرګندونو په ځواب کې وایي چې افغانستان د تروریزم پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د ارګویاند ویلي چې افغانستان د ترهګرو ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې مسؤلانه عمل کوي او نورو هیوادونو څخه هم د مسؤلانه چلند تمه لري. په افغانستان کې پر زیاتېدونکو نامنیو د روسیې د اندېښنو په اړه احمد تکل د ولسي جرګې له دوهم مرستیال نظیر احمد احمدزي سره مرکه کړې. ښاغلی احمدزي په پیل کې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د روسیې پخوانۍ پالیسۍ ناسمې وبللې.
داعش اوله چې په افغانستان کې نوم پیدا شو، موږ دغه مشکل لاندې ممالکو بالخصوص روسیې سره شریک، چې دا مشکل یوازې د افغانانو لپاره نه ده، دا د منطقې لپاره یو مشکل ده. ځانی قربانی مونږ ورکو او نور تاسو مونږ سره همکاري ورکوي تر څو پورې دا لمنځه یوسو. خو بدبختانه په یوازې دې چې هغوی دې مونږ له حکومت سره مرسته وکړي، مخالفینو سره مرستې شروع کړې، هغه که غیر مسؤول افراد وو هلته زورواکي وي هغوی ته اسلحې ورکړې، همدا رقم ته د داعش په مقابل کې طالب ته کومکونه وکړه، نو اوس خدای وکړي چې دوی په واقعیت سره دغه موضوع درک کړی وي او مستقیمه لکه څنګه چې ویلي حکومت سره دوی زمونږ نظام سره رابطه وکړي، نه مخالفینو سره، ځکه مخالفینو کې دوی فائده نشته. دغه مخالفین چې اوس سرحدونه دوی یادوي، سبا کېدلی شي که دغه غلطي پالیسي د روسیې له وجې نه دوی خاورې ته مداخل شي.
روسیه دا منلې ده چې له طالبانو سره په یو ډول سره تماس ټینګ کړی، مګر دا ردوي چې د هغو مرسته او ملاتړ یې کړی. له طالبانو سره د روسیې دا ډول تماسونه چې دوی وایي همکاري نه ده، دا به دوام وکړي؟
طالبانو سره د دوی مشورې، د دوی نقدې کومکونه، د دوی مشاورین په افغانستان کې دا کومه پټه خبر نه ده. دی بار بار موږ د رسنیو له لارې نه حتی نړیوالو سره خپل حکومت سره دا موضوعات مشري کړي چې روسیه د افغانستان په عمراتو کې مداخله کوي، اصله غیر مسول کسان ته توضیح کوي، پیسې ورترالېږي، حتی په اخر وخت کې هغه د تیلو موضوع یادونه وسوله چې د دوی د تیلو له وجې نه راځي د میاشتې 2.5 میلیونه ډالر دوی سره کومک کوي. نو دا یو تروریزم د تقویه کونه ده.
مگر احمدزای صاحب بخنه غواړم، د افغانستان حکومت هیڅ کله دانه د تایید کړي چې روسیه له طالبانو سره مرسته یا همکاری کړي؟
اولینه دا په بار بار سره د موږ تاسو والیانو تایید کړي، قومندان د امنیت په صفت تایید شوی ده. دا چې په خپله یا رئیس جمهوری یا رئیس اجرایی نه تایید یا بیل خبره ده، خو د دولت په چوکاټ کې د موږ منتقوي چارواکي چې دلته د ولایتي مسؤلین وو هغه ټولو دا تایید کړي. پارلمان کې اکثره وکیل صاحبانو په دې باندې بحث کړی ده، د مشاورینو خبرې، د دوی د نور د اصلي د توضیح خبرې.
دا وضعیت اوس څه ډول دی؟ اوس هم د مرستې دوام لري؟ فکر کوي چې دا مشورې د دوی دوام لري؟
اوس لکه څنګه چې د نوې پالیسي کړي دي خبرې، موږ په خپل ما ماسکاو کې سفر درلود، هلته د دوی امنیتي چارواکو سره، د دوی پارلمان سره دغه مشکل باندې شریک ورته مې کړي چې د تاسو دا عمل وي، دغه پېټرول دغه اور به تاسو ملک ته داخليږي، ځکه موږ قرباني د تاسو لپاره ورکو. موږ په خپل 99.9% مسلمانان یو، چې داعش مسلمانۍ موږ کې ځای نه لري، هغه د منطقې لپاره تهدید ده. خو اوس موږ افغانانو ځان ډول ډال جوړ کړی ده، د تاپ مخې ته موږ ولاړ یو، د ایران مخې ته موږ ولاړ یو، د چین مخې ته موږ ولاړ یو. که چیرې تاسو غواړئ چې تروریزم له منځه یوسو، باید ځاني قرباني دي موږ دي مالی او یا نور امکانات یا وایي ځواک موږ په اختیار کې راکړي. نو په دې کې بار بار موږ دا مشکل سره شریک کړی ده. کومه چې د دوی پالیسی غلطه و او تر څو پورې دغه د اوس دی په خپل معنی دغه د پوتین اعتراف ده چې دوی په خاني پالیسی د مخالفینو سره کومکونه یو دوی ته پایده و نه کړ، نو نقصې مو کړ.
بله، نو اوس خو د سحکار استاسو له خبرو نم او د ولسمشر پوتین له خبرو نم چې دا اندېښنې شته، د افغانستان حکومت د روسیې د دغه اندېښنو د لری کولو لپاره څه کولای شي؟
موږ بالکل موږ ورته ویډیو له مخکې ده موږ د موږ خاوره څوک نه استعمالوي، د ګاونډي په ځیر باندې خو ګاونډیانو په خپله دا لارې خلاصې کړي دي. لکه مخکې ما چې وویلې، په شمال کې دوی هغه غیر مسؤوله کسانو ته اصلحې توضیح کړلې چې هغه د موږ د نظام لپاره هم یو غټ تهدید ده. د کندوز په سکوت کې هم د همغو کړیو لاس و چې کندوز سکوت وکړ. نو دغه تروریستان دوی په خپله باندې غواړي چانس دوی ورته برابري چې دوی پولو ته هم ورسي او سرحداتو او اخرې منځته ونهوځي. دا موږ مخکې نه ورته ویلي دي. په هېڅ صورت باندې دوی داعش په طالب نسي ویلی. که غواړي چې چیرې دوی ځان نه په امنیت کې وساتي او دا ویره ختمه شي، موږ په ګارنټۍ سره افغان حکومت یا زموږ امنیتي سکتور دا وړتیا لري چې موږ تروریزم یا تروریستان له منځه ویسو. خو په شرط دې چې موږ هم سیګان دی غوي تخوي یا غ انرژي یا هغه څه چې غوي تورخي یا غلارې ته باندې کی هغه مسارف دوی په تروریستانو کې دي. موږ په حکومت یو کې چې دوی هم ته خلاص او افغانان هم ته خلاص دي. بعد په دې ډیره
دا ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی او چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغانستان له امریکا څخه د یو ډول الوتکو د ورستولو غوښتنه کړې چې په عراق او سوریه کې کارول شوي او ښه نتیجه یې ورکړې. ایل اس جنګي الوتکې په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد په جګړه کې ډېرې کارول شوي دي. اسمت ساروانې په اړه تفصیل لري.
راپور نو وایي چې د افغانستان حکومت له امریکا څخه غوښتي چې ایلس جنگي الوتکې ورولې شي. د امریکا د ملټري ټایمز ورځپاڼې د راپور پر اساس د افغانستان د دفاع وزارت د جګپوري چارواکي وویل چې دوی په افغانستان کې د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد د عملیاتو د پیاوړتیا لپاره له امریکا څخه د ایلس الوتکو د ورلېږلو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې د الوتکې د جنگي عملیاتو شمول اتړ کولای شي. د امریکا هوایي ځواک په وروستیو میاشتو کې افغانستان ته شپږ اف 14 جنگي الوتکې لیږلي چې اوس په افغانستان کې د دې ډول الوتکو شمیر 300 ته رسیږي. همداراز امریکا افغانستان ته یوه KC-135 ټانکر الوتکه هم لیږلې ده. په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو د هوایي ځواکونو د عملیاتي قمندان بریج جنرال لینس بنچ په وینا امریکا تر اوسه پورې افغانستان ته د ایلس الوتکو د لیږلو په اړه پریکړه نه ده کړې. د په عین حال کې ویل په دې اړه چې افغانستان ته کوم ځواکونه یا وسایل یوړل شي یا له عراق او سوریه څخه کوم پوځیان یا وسایل ورته راوړل شي خبرې روانې دي. په جولای کې د عراق په موسل او په اکتوبر کې د سوریې د رقی ښار له آزادېدو وروسته په دواړو هیوادونو کې د ایلس الوتکو چې د داعش پر ضد په عملیاتو کې مهم رول ولوباوه اړتیا کمه شوې ده. ملټري ټایمز ورځپاڼه وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د عملیاتو پر زیاتېدو ټینګار کړی او د سږ کال له نیمایي څخه د امریکایي الوتکو بمباري ډېرې شوې دي. په سپتمبر میاشت کې د امریکا د هوایي ځواک عمومي قمندان وویل د ده تر قمندې لاندې ځواکونو د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ له نوې ستراتیژۍ وروسته په دې هیواد کې پر پراخ رول غور کوي. په وروستیو کې امریکایي الوتکو په افغانستان کې عملیات په بېساري ډول زیات کړي. دومره هوایي حملې چې په وروستیو کې دغو جنګي الوتکو کړي له 2013 میلادي کال را وروسته نه ولیدل شوي. د امریکا د هوایي ځواک د مرکزي قمندانۍ معلومات چې په اکتوبر میاشت کې خپاره کړل شي چې په سپتمبر میاشت کې له الوتکو څخه 1015 حملې شوي دي. تر دې یوه میاشت مخکې یعنی په اګست کې 1515 بریدونه شوي ول.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم دا چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
له هغه افغان ترجمان سره د یو جنایتکار غوندې چلند کیږي چې د برتانیې د پوځ لپاره یې ځان په خطر کې واچوه. دا د فورسز خپرونې د یوې مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلی چې حفیظ الله حسین خیل په افغانستان کې له امریکایي او برتانوي ځواکونو سره د څلورو کلونو دندې پر مهال سخت ټپي سوی و. مقاله لیکي دې ترجمان ویلي چې په داسې حال کې چې په برتانیې کې د پناه غوښتلو لپاره هڅې کوي د جنایتکار غوندې چلند ورسره کیږي. د حسین خیل مدافع وکیلان هڅې کوي چې د دې قضیې ته بیا وکتل سي او په برتانیې کې ورته د اوسېدو اجازه ورکړل سي. حسین خیل خبرونې ته ویلي د دوی د ځواکونو د امنیت لپاره مې خپل ژوند په خطر کې واچاوه او دوی له ما سره د یو جنایت کار او حیوان غوندې چلند کوي. د ویلي ما کورنۍ هیواد او هر څه له لاسه ورکړل چې دلته راسم او ښه ژوند پیل کړم او دا د دوی چلند دی چې له ما سره کوي. د فورسز خپرونې په وینا کله چې د حسین خیل د پناه غوښتنه د برتانیا د کورنیو چارو وزارت تر کتنې لاندې وه دی د دوو کلونو په اوږدو کې په درې توقیف ځایونو کې ساتل سوی او په لاسو کې لاسبندي ور اچول سوي او د جنایتکارانو تر څنګ ساتل سوی و. حسین خیل وایي دغه وزارت غواړي دی اتریش ته ولیږي. دی له افغانستانه تر تیښتې وروسته لومړی اتریش ته تللی و. اتریش ته حسین خیل د پناه غوښتنه رد کړه او دی برتانیا ته ولاړ او د امریکا د لرغونپوهنې انسټیټیوټ د تجارتي سټلایت له لارې انځورونه اخیستلو او د امریکا حکومت او بی پیلوټ الوتکو ته پام کړی دی. خبرونه دي چې د ساينس مجلې د یو راپور پر اساس څېړونکي له دې انځورونو څخه په افغانستان کې د لرغونو ځایونو د لټون لپاره استفاده کوي. د افغانستان د کلتوري میراث د سیمو نقشه اخیستونکي ټیم کار د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په مالی مرسته پر مخ ځي او په افغانستان کې تر 4015 سوازیات لرغونی ځایونه ثبت کړی دي. د دې ټیم غړي یو سل او 19 کاروان سرایونه پیژندلي چې لرغونوالی یې 14 پیړۍ او د 19 پیړۍ لومړی ته رسیږي.
متحده ایالات وایي چې یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو په اړه کره شواهد لري. پر ایران تور دی چې په یمن کې د حوثي اغیانو ملاتړ کوي او دې ډلې ته وسلې استوي خو ایران دا تورونه رد کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگتن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي. نیکی هالی په واشنگتن کې د پاوځ په هغه زیرمتون کې خبریالانو ته څرګندونې کولې چې د پنټاګون چارواکو د یو شمیر وسلو ټوټې نندارې ته پکې ایښې وې. امریکایي چارواکو وویل په دې ټوټو کې د هغه میزایل پاتیشونی هم و چې تیره میاشت له یمن څخه د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د نړیوال هوایي ډګر خواته توغول شوی و. په نندارتون کې یوه بی پیلوټه الوتکه او د ټانک ضد هغه وسله هم و چې د امریکایي چارواکو په وینا سعودي ځواکونو په یمن کې موندلې دي. میرمن هالی وویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي او زیاته یې کړه چې واشنگتن د ایران ټول کړه وړه څاري.
We have a story to tell And the story is a very important one. And it's not just important for the United States.
تاسو ته مو یو خبر راوړی چې ډیره مهمه ده، د نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره مهمه ده. څرنګه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکتوبر په 14 نیټه اعلان وکړ امریکا به د ایران د رژیم د بې ثباتۍ د اقداماتو په وړاندې د تمرکز له لارې د ایران په اړه نوې تګلاره خپل کړي، دا په دې معنی ده چې نه یوازې د ایران پر اټومي پروګرام به څار کوو، بلکې د دې هیواد د بالستیک توغندیو پر پروګرام، د وسلو پر صدور او د تروریستانو پر ملاتړ هم جدي نظر ساتو. د ایران د اټومي موافقې په اړه د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې تهران یوازې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تایید په صورت کې د وسلو د خرڅلاو او لیږد اجازه لري. همداراز د ملګرو ملتونو په یو بل پریکړه لیک کې د یمن حوثي اغیانو ته د هر راز وسلو پر استولو بندیز لګول شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د هغو حکومت ملاتړ کوي چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی دی او له څه باندې دو کلونو راهیسې د حوثي اغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. ایران چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې خپل سیال ګڼي، له پخوا راهیسې حوثي اغیانو ته د وسلو د استولو تورونه رد کړي دي او د ریاض پر هوایي ډګر د توغندي د حملې په اړه د میرمن هالي څرګندونې غیر مسؤلانه او پارونکې بللې دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د روسیې ولسمشر وایي د راتلونکي 2013 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو کې به د خپلواک کاندید په توګه سیالي وکړي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې پرون خپلې کلنۍ خبري غونډې ته وکړې چې 1600 داخلي او بهرنیو خبریالانو پکې برخه اخیستې وه. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
دا د روسیې د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین د اوسنۍ دورې وروستۍ کلنۍ خبري غونډه وه. د روسیې د ولسمشر راتلونکي انتخابات د 2013 کال په مارچ میاشت کې کیږي او زیاته پیشبیني کیږي چې پوتین به د بلې دورې لپاره هم انتخاب شي. ولادیمیر پوتین ویل په راتلونکو انتخاباتو کې به د خپلواک کاندید په توګه سیالي وکړي. لا نوموړي څخه په دې خبري غونډه کې چې روسي وګړو او نړیوالو ته د معلوماتو رسولو یو لوی فرصت بلل کیږي مختلفې او مهمې پوښتنې وشوې. د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې غواړي د څلورم ځل لپاره ځان ولسمشري ته کاندید کړي، نوموړي وویل غواړي چې د روسانو ژوند ښه شي. ولادیمیر پوتین وویل چارواکي باید د روسانو د ژوند د هوساینې او ښهوالي لپاره فعالیت وکړي. ولادیمیر پوتین وویل دی د روسیې پر خلکو حساب کوي او هیله من دی چې له ده څخه د یو ګوند نه زیات ملاتړ وکړي. دی وایي زما کاندیداتوري به د خپلواک کاندید په توګه وي، سره له دې چې زه پر سیاسي ځواکونو له دې نه په صرف نظر چې څه ډول تنظیمیږي حساب کوم. هغه قوتونه چې د هیواد پرمختګ په برخه کې یو شان دریز لري او پر خپل ولس هم باور لرم، مطمئنن پر دوی زیات حساب کوم. پوتین وویل د اپوزیسیون زیاتره کاندیدان ځواکمن شخصیتونه نه دي، د هغوی غږونه لوړ دي خو څه نه لري چې د روسیې ولس ته وړاندې کړي. ولادیمیر پوتین د دې پوښتنې په ځواب کې چې دی ولې له زیاتو صلاحیتونو برخمن دی وویل د هیواد پر چارو زما د فردي واک کیسه ډېره له مبالغې ډکه ده. دا د ولسمشرۍ په دریو دورو کې د پوتین 13 کلنۍ خبري غونډه وه چې نوموړي پکې له سیاست نیولې تر اقتصاد او د نړیوالو مسئلو په اړه پوښتنو ته ځوابونه وویل. په نړیوالو مسئلو کې ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د اداو په اړه وویل دا د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مخالفانو طرحه ده چې غواړي له دې لارې واک ته د ټرمپ رسیدل غیر قانوني وښيي. د روسیې ولسمشر ویل ټرمپ چې په انتخاباتي کمپاین کې له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې وه د هغې له عملي کولو منع شوی دی.
اوس هم د ساینسپوهانو له هغه هڅو تاسو خبرو چې د ملاریا د ښې درملنې په برخه کې کوي. عصمت څاروان په دې اړه یو رپورټ لري.
ساینس پوهان وایي داسې درملې جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساینس پوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوې چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په دیرشو ورځو کې ختمي شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساینس پوهان هیله لري چې دا څېړنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خپره شي او دا نوې دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیره عامه ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي چې د هغو له منځه 4,80,000 مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه سرګندونو په ځواب کې چې وایي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي غبرګون ښودلې، وایي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او د سیمې هیوادونه باید د افغانستان له دولت سره په دې برخه کې مستقیمه همکاري وکړي. د سرپل ولایت چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی وروسته لاغې په بشپړه ډول ونیو چې د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان له وسلوالو طالبانو سره یوځای شو. دا ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د خوږیانو ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش پر ضد د تیرو څلور ورځو عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل شوي دي. په خوست کې د منګل او مقبل مشرانو منلې چې خپل اربکي به له مورچلو راښکته کوي او حکومت به د سولې تر عملي کېدو پورې د دوی ترمنځ یو بې پرې حایل قوت ځای پر ځای کوي. د دې دواړو قومونو ترمنځ له کلونو راهیسې د غره او دښتې پر سر لانجه روانه ده او په دې وروستیو کې په تاوتریخوالي اوښتې وه. هغه مرستندویه موسسې چې پاکستان ورته د دې هیواد نه د وتلو امر کړی وایي د اسلام آباد دې اقدام په نتیجه کې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي او طبیعي آفتونو زرګونه قربانیان له لومړنیو حیاتي مرستو بې برخې کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته وسلې استي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي. او د اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر روسیې د بندیزونو د نورو شپږو میاشتو لپاره وقفه. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شي. په اوروزګان کې البته د اوروزګان په مرکز کې خزینه زندان پرانستل شوی، خو دا کومه نوې ودانۍ یا یوه لویه ودانۍ له تجهیزاتو سره نه ده، بلکې د نارینهو په زندان کې یوه خونه د خزو لپاره ځانګړې شوې ده. موږ پرې ریپورت لرو. له سیمې شرافت ریپورت راغی.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې پر داسې مهال د ښځو لپاره زندان پرانستل کېږي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسېدلی. که څه هم د دغه ولایت ځایي چارواکي د ښځینه زندان د پرانیستي خبر ورکوي، خو دغه زندان په ځانګړې بودیجه او یا هم په ځانګړي ځای کې نه دی جوړ سوی او یوازې د نارینه وو په زندان کې یوه کوټه د ښځینه برخې لپاره بېله سوې چې ساتنه یې هم نارینه پولیس کوي. او بل دا چې په دغه زندان کې اوس یوازې دوې مېرمنې ساتل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې مجرمې ښځې د قومي مشرانو او ښځینه پولیسو په کور کې ساتل کېدې. په دغه ولایت کې د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر عبدالقیو عمری د یاد زندان د پرانیستې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د دغه زندان په پرانیستلو سره به د هغه ښځو په وړاندې ستونزې کمې سي کوم چې په حبس محکومېږي. نوموړی وایي چې دوی له دې وړاندې ښځینه زندان نه لرلې او له ګڼو ستونزو سره مخامخ وه.
ځکه تاسې څه وچوایم موږ ډېرې زیاتې ستونزې د ښځو په مابس کې درلودې. زه د نقص راپورونه به تاسې شاید هم اورېدل. موږ د ډېر موږ جنایي او سرانوالو د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو، نو نن پر دغه وتوانېدلو چې موږ د ښځو مابس ابتدا کوي.
که څه هم دغه ښځینه زندانیانې له نارینه زندانیانو سره په یوه زندان کې ساتل کېږي، خو د دغه زندان مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دغه زنداني ښځو څخه به پوره ساتنه کوي. د یاد زندان مسؤول سمنوال عبدالولي صافی ازادي راډیو ته داسې وویل.
هغه زمينه موږ برابر کړله او ما بس مرته فال کړلو ان شاء الله که مشکل بنوي او دا د روزګان خلکو لسته ز ډاډ ورکوم چې کم خزینه ما بس ته زنانه راځي دا په حسن صورت سره ساتل کیږي او د روزګان خلکو ته کوم مشکل نه.
په ورته وخت کې هغه زندانیانې چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په دغه ولایت کې د ښځینه پولیس په کور کې ساتل کېدې وایي چې د یاد زندان په پرانیستلو سره خپل ژوند ته تمه پیدا سوه او سر یې خوندي سو. یوې زندانۍ چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته داسې وویل: د یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې لا هم د هغه میرمنو لپاره چې د تاوتریخوالي قرباني وي دا منکور نسته او د تورو ټمبو شاته پرتې دي چې شپه ورځ ورباندې ظلمونه کېږي او د ځان لپاره د امن کور پیدا کولای نسی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي تر راتلونکو دوو کلونو پورې به په مخابراتي سکتور کې شاوخوا دوه میلیارده ډالره پانګونه وشي. شهزاد ګل اریوبي چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل ډېر زر به افغانستان د نوري فایبر کیبل له لارې د مرکزي او جنوبي اسیا له هیوادونو سره ونښلي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس رپورټ اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام خپرېږي او کور کله هم له یاده مباسي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویل تیرې سبان یوې نیمې لسیزې راهیسې د مخابراتو په سکتور کې درې میلیارده ډالره پانګونه شوې او دغه کچه به تر راتلونکو دوو کلونو پورې پنځو میلیاردو ته ورسیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل ډېر ژر به افغانستان د جنوبي او منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د نوري فایبر د کیبل له لارې ونښلول شي. د ښاغلي اریوبي خبره د دغه کیبل لارې د منځنۍ او جنوبي اسیا له هیوادونو سره د افغانستان په نخلیدو سره به انټرنیټي خدمتونه پراخه او قیمتونه به را کم شي.
مرکزی اسیا هیوادونه او جنوبي اسیا هیوادونه دا به د فایبر طریقه افغانستان د ټولو هیوادونو سره وصل شي. اهم چنان د واخان کوریډور لارې غواړو چې د چین څخه انټرنیټ یا فایبر نوري کیبل راتیر کو دي دا به افغانستان ته ډېرې زیاتې ګټې ولري. انټرنیټ به نرخ به کم شي، سرعت به زیات شي.
خغلی اریوبی ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د ډیجیټل کاسا په نوم د هغه پروژې چارې هم پیل شي چې د برېښنایي حکومتوالۍ پیل ته زمینه برابروي. د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 8 میلیونه افغانان انټرنیټي خدمات ته لاسرسی لري او د افغانستان 90% خاوره تر مخابراتي پوښښ لاندې راغلې. د افغانستان د مخابراتو وزارت تر دې پخوا هم د انټرنیټي خدمتونو د قیمتونو د راټیټېدو په برخه کې ژمنې کړې خو لا هم په دې اړه انتقادونه موجود دي. په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې د غونډې ګډونوالو دا ټینګار درلود چې د انټرنیټي خدمتونو په ارزانه کېدلو سره به افغان سوداګر د آنلاین بازار موندنې له لارې خپل سوداګري پراخ او د غشان افغان سوداګرو میرمنو ته به د کار او سوداګري زیراکړې ورکړې خوندي چاپیریال برابر شي. د افغانستان د سوداګري او صنایع خونه هم د انټرنیټي خدمتونو لوړ قیمت د اندېښنې وړ بولي. د دغه خونې سوداګریز مرستیال یونس مومن د ډیجیټل بازار موندنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په دې اړه وویل:
په افغانستان کې انټرنیټ ډېر قیمت د هر چا لاسرسی او انټرنیټ ترسته یعنی انټرنیټ قیمت دی. ارزو می ده چې تاسو مې وایې چې د افغانستان ټول خلک غواړي تعلیم ته لاسرسی وکړي او معلوماتي ټکنالوژي ته لاسرسی وکړي باید په افغانستان کې انټرنیټ ارزان شي.
خو نوموړی ډېر هیله من نه دی چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ وشي ځکه په خبرې چارواکو په تیره کې هم په څو ځلې دا شان ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، جرم یا له قانون څخه سرغړونه څه ته ویل کیږي او آیا ماشومان هم له قانون څخه سرغړونه کوي؟ که جرم کوي بیا جزا ورته شته که څنګه؟ نن په همدې اکلغه کې ګول موږ سره میلمه د عدلي وزارت ویاند محمد امان ریاست دی. له هغه مو په پیل کې پوښتلی چې پخپله د جرم یا له قانون څخه د سرغړونې په اکله معلومات راکړي
چې د دولتونو په نافذه قوانینو کې
یو سزا په ډول تایید شوی او اشخاص هغه عمل تر سره کړي سرغلونه بلکې
سرغلونه بلکې څه وخت او کوم ماشومان هغه کورونه کوي چې هغه خلاف د قانون وي؟
متخلف ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې داسې یو عمل تر سره کړي چې د قانون او د شریعت لخوا کول یې منع شوی وي، یا په بل عبارت سرغلونو کې ماشوم هغه ماشوم ته ویل کېږي چې د قانون او شرع په نه عملی کولو سره محکوم شوی وي.
هغه ماشومان چې له قانون نه سرغړونه کوي زیاتره په کوم عمر دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون سره سم اطفال په درې ډول ویشل شوی دي: غیر ممیز طفل، ممیز طفل، ځوانکی طفل. غیر ممیز طفل هغه شخص دی چې اوه کلنې عمر یې نوی بشپړ کړی. ممیز طفل هغه شخص دی چې اوه کلنې عمر یې بشپړ او د دوالس کلنې عمر یې نوی بشپړ کړی.
د اوو کلو او دولسو کلو ترمنځ دغه عمر ته ویل کېږي.
یا ځوانکی طفل هغه شخص دی چې د دوالس کلنې عمر یې بشپړ او د اتلس کلنې عمر یې نوی بشپړ کړی.
له دولس کلن نه تر اتلس کلن په دغه وخت کې.
یا هغه شخص چې د دوالس کلنې عمر یې نوی بشپړ کړی، د جرم د ارتکاب په صورت کې حتی د جنایت په سطح وي، ورته جزایی مسؤلیت نه متوجه کېږي. که چیرې د ماشوم ارتکابي جرم د مالی خسارت سبب وګرځي او دا څرګند شي چې د هغه عمل د والدینو د غفلت له امله دی، والدین د هغه په جبرانولو مکلف.
نور جزانه ورکول کیږي؟ یوازې هغه مادیات، هغه پیسې چې خساره سوی دا باید کورنۍ ورکړي. او مننه. د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په کوم ولایتونو کې موجود دي؟
د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په څلور دیش ولایتونو کې فعال دي او د اطفالو د کمیت په بدلون کې دي، کله زیاتیږي او کله کمیږي. ویلی شو چې همدا اوس د اوه سوه کسه شکمن، تورن او محکوم ماشومان د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونو کې شتون لري.
تر اوسه پورې دغو ماشومانو د کچې د راکمولو لپاره چې دوی جرم کوي د عدلیې وزارت څه کړي دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون چې د اسلام سپېڅلي دین د ارزښتونو او د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په رڼا کې تصویب او نافذ شوی، د ماشومانو لپاره د حد پرېکړه وروستنۍ لارې د اصلاح او بیا روزونې په توګه ګڼلی دي، او هغه هم د لنډ مهاله وخت لپاره تصریح شوی دي. همدارنګه د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون 15 ماده له مخې د ماشومانو د ځانګړې محکمو ته واکمني په برخه کړي چې د رسیدګي په وخت کې د حالاتو په نظر کې نیولو سره یو له لاندې ګامونه څخه پورته او پریکړه وکړي.
دا کوم ګامونه دي؟
د ټولنیز خدمتونه په تر سره کولو باندې مکلف کول.
څوک په ټولنیز خدمتونو باندې مکلف سی ماشومان؟
یا د ټولنیزو خدمتونو مؤسسو ته لیګل اختاریه صادرول.
چا د اختاریه صادر کړی؟ کورنۍ
ماشومانو او کورنۍ دواړه. د محکمې زندول، د مجازاتو مشروط تعلیقول، په کور کې حد زول.
یعنی ماشوم باید په کور کې وساتل سي؟
په کور کې وساتل
شي تر څو سي دا جرم ثابتيږي.
او بل اخره ورستنه لار چې هیڅ ډول بل لار موجود نه وي، د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه ته لیګل.
اوس درته وایي چې تاسو د دې لپاره څه کوئ چې ماشومان اصلا د آخري مرحله ته چې د اسلام مرکز ده دغه تلل نه سي؟
کله چې مون شپل د تابس کتنه کوو، معلومیږي چې د ماشومانو شمیر په کال 2014 کې 3994 کسه او په کال 2015 کې 3446 کسه او په 2014 کال کې 3060 کسان خای چې دغه امر په واضح توګه د دې ښکارن کوي چې د عدلی او قضایی کارمندانو لیدلورې له ماشومانو سره ډیر مثبت بدلونونه رامنځته کړي. په خوا زیات پاملرنه د اطفالو په سزاګانو کې د هغوی مخنیوي کېدونکې لاره ګڼل کېده او د اطفالو جزایی سیاست لا زیات پر مجازاتو سنبال و. خو اوس تجربه ثابت کړي چې د سختګیرانه او دروند مجازاتو پلی کېدل نه یوازې د اصلاح او بیا روزنې سبب نه ګرځي، بلکې برعکس ځینې وختونه د اطفالو د بیا سرغړونې لامل هم کېږي. د طفل سزا د هغه د جسمي، رواني، خونیز، روزنیز او اقتصادي وضعیت سره سمون ولري. داسې معلومیږي کې مونږ خپل هدف د حدس بدلون سره چې هماغه د ماشومانو اصلاح او بیا روزنه ده لاس تراولی شو، نو دې ته التیا نشته چې ماشومان د خپل ازادي نه بی برخه شي، او د ازادي د بی برخه کول لاره باید ورستنې د حل لاره وګنل شي.
د پولیسو عامو وګړو، عدلی وزارت او بلخره د یونسف دنده د ماشومانو د سرغړونو په حق له څه کېدلی شي؟
عدلی او قضایي ارګانونو د اطفال د سرغړونو د مخنیوي په حق له خورا مهم او ارزښتناک ونده لري. وقایه د تداوی نه اسانه او ارزانه د پولیس کولای شي چې د خپلې برنامې په پله کېدو سره مخکې له مخې په جرمزاز ځایونه او ټاکلي وختونو کې خپلې ګزمې له لا زیاتې کړي او د اطفالو سرغړونو ارتکاب ته د پای ټکی کېږدي. پولیس باید داسې ونه کړي چې ماشومان په لږ اشتباه سره امنیتي حوزو ته یې تسلیم کړي، هغوی د والدینو ته وسپاري او له یاد والدینو نه ژمن لیک واخلي.
ژمن لیک دی واخلي چې د ماشوم دوی سات یعنی جزا چې خپل کور کې نه ورکې د سیو څه؟
یا یا سو خپل ماشومان لا خو روزه او هغوی ته زیات پاملرنه وکړي. مثلا ملان چې د کشفی مرحله نوروز ته د سیرنه او تعقیب داند لري، دوی هم باید به لتوقیف نه لازم اقدامات وکړي. زیار وباسي چې د ماشومان د محکمې نه مخکې د توقیف نه کار وانخلي تر څو د هغوی د تیخته خطر موجود نه وي. د والدینو د ضمانت په بدل کې هغوی ته وسپاري او کوښښ وکړي چې د متخلف او مجني علیه ترمنز د مصالحې منځګل ټوب توافق را منسته او د دوی دوسیې حفظ کړي. د ماشومان ځانګړې محکمې د قضایي چارو باصلاحیت ارګانونو په صفت باید مناسبه پریکړه ترسره کړي.
کورنۍ او ښوونځي ته د ماشومانو د جرمونو د مخنیوي په برخه کې څه کول پکار دي؟
کورنۍ ژوند د اولنۍ بنسټ په توګه د ماشوم په شخصیت کې ډېر خورا مهم او تاثیرګذار دي. مور او پلار د ماشومانو د جسمي، روحي، عاطفي او اخلاقي روزنه کې ډېر ارزښتناک رول لري. د ښوونځي چاپېریال وروسته له کورنۍ څخه د ماشوم د شخصیت جوړولو په منظور ډېر مهم او تاثیرګذار دي. ښوونکي د ماشوم علمي رهبر دي، باید د اخلاقو، پاکوالي، د ښه سلوک او دستور د انسان سمبول و سیجی. په افغانستان کې آسیب پذیره او د خطر سره مخامخ ماشومان ټول په درویش ډولونو سره ویشل شوی دي چې د قانون سره په ټکر واقع شوی ماشومان هم شامل دي. د دې عمله یونیسف مؤسساته متخلف و ماشومانو په ملاتړ سره او د هغوی د جرمونو د کمواله د حج بدلونه په پلې کې دو کولای شي د افغانستان ولسته همکاري وکړي.
رسول ازادي رادیو څخه د عدلي وزارت د ویان محمد امان ریاست خبرې د ماشومانو د جرم پاکل واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري وړاندې کیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درانو دوستانو سلامونه می اومنی دته سپ نظر په ختم او خیرات کې ډیر لګښت څنګه دی؟ ولی خلک په ختمونو کې له توان څخه لوړ مصرفونه کوي. د اسلام دین په دې اکله څوي نن پام دې رغیږي. په پایل کې له شمیر خلکو څخه پوښتنه وکړو چې د دوی د ختم او خیرات دود څه ډول دی. ورپسې به واورو چې ولې یو شمیر کسان له خپل توان نه لوړ مصرفونه کوي. له دینی عالم سره مو هم مرکه کړي. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې. وخت ما جبر خیل به درته وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په مختلفو سیمو کې د ژوند نور دودونه توپیر سره لري، همداسې د ختم او خیرات رسم او رواج هم لې وی سیمې تر بلې فرق لري. خو هغه څه چې ګڼ شمېر کسان شکایت ورن کوي، هغه په خیرات کې ډیر مصرف دی. په خو به یوازې د خوخی په مراسمو کې د سیالۍ لمخې ډول ډول خواړه پخیدل، رقم رقم میوې به اخیستل کېدلې. خو اوس د غم په وخت کې هم یو له بل څخه ځان کم نه راولي، قرض ته غاړه ږدي او له نورو خپلوانو سره سیالي برابروي، چې دا بیا وروسته د اقتصادي ستونزو سبب کیږي. په پیل کې له څو تنو څخه پوښتو چې د دوی د ختم او خیرات دود څه ډول دی.
نوم ملک رضا خان، کابل ولایت. تر دادرې مې پورې موږ شامل کوو، بیا لوی خیرات کوي. دا واخه سولاو، دا دو پیازه سولاو، دا پیپسیانو سولاو، دا پس کېلې سولاو، دا پس مڼې سولاو. موږ خپل منطقه شي خبره نشته، چې تر ګرد خبره ده یو غرب بغربه دی ولي سره.
د نور الله کوثر ما د پانتون استاد اول ورځ باندې دیږي متاسفانه باری خلکو ته ډوډۍ هم ورکي او جنازه هم دفنيږي تر یو جمعې پورې خاتمان باری ته درې ورځې خو بيخي یقیني ده او بعد دغه نه تر یو جمعې هم د دیګونه باروي
معصوم جان معصومی هم د خوست څخه د مازدیګر مخام وخت کې مړې پسې حلوا کوي پراټې پخوي نږدې ګاونډیانو ته دا خوراکونه لیږي میخه اخلي یا پوسکای اخلي هغه الالوي د لس له مخې کلیوال چې دي دغو ته یو یو کیلو یا دوه دوه کیلو غوښه ورلیږي
دا چې لټوان څخه لوړ لګښت کوم ستونزې پیدا کوي د بګرامي اوسیدونکو جهانگیر وایي چې دا سې کورنۍ بیا له ختم او خیرات څخه وروسته د سبا او بیګا د ډوډۍ پیدا کولو پیسې هم نه لري
نو چې وخت دی دا د خیرات د ښه د دې تیر سي نو دی بیا خپل دومره ستونزو سره مخامخ سي چې بیا نه زه الکوي سم نه بل الکوي سي هغه یتیم هغه کونډه بیا د بل درته متازه ده دا ما د خپل کام کې لیدلې هغه بل ځایګه خوڅه کوي خو بیرته هغه خپل انجام ته دی نه ګوري د حقیقت سره رسته هغه یتیم شه ده هغه هم د بل درته ولاړي سبا د خوراکي موادم پیسې نهسته غم درد خو اسی دای په توان کوي چې تا درې رنګ خواړه تیار کړز کوشش کوم څلور رنګ تیار کړم نو که تا څلور تیار کړز کوشش کوم چې پنځه تیار کړم خو اخیر انجام بیا دی جاي ته راځي چې دای بیا ډیر غټو ستونزو سره مخامخ
راځو دې ته چې ولی یو شمیر کسان د ختم او خیرات په وخت زندومره پوره وړي کوي چې بیا یې خلاصوي نشي د پښتنو مو له پنځه اویا کلن حاجی شاګل څخه کړي
ول دا تر برو سره له د شالانو سره خیرات کوي بل پیسې راخلو خدا خپل غیرت سره کوي بل تربرته بل ورور ته ځان نه ټټوي پوښ به کوشش کوي چې دا کار زدا بل کړت نه سمه جدا دی بس دختم ورشي ما تراکا دختم ورشي وا تر پیراکا
خو ټول کسان بیا د غم په وخت په خیر او خیرات کې ل خپل توان څخه لوړ لګښتونه نه کوي د بادغیس اوسیدونکو سید عبد الله وایي چې دوی ل خپل توان څخه د ډیر لګښت په زیان پوهیږي زکه یې نه کوي
بس مش خپل کلی کې داسې دوای د کلی چې په کور کې یو غم راسي د غم راځي او د غم شریکولو د پاره بیلابیل قوم سره راټولېږي او هغه کور کې چې غم سوي دی راځي هر چا خپل د توان سره هغه یو شی راوړي او مرسته ورسره کوي تر څو دغه مصارف پر هغه باندې لږ شي خو دودونه فرق کوي په ځینې ځای کې تنها یو شوروا یو غویي واخلي او هغه حلال کې د خلک چې راځي هغه تنها یو شوروا جوړي په ځینې ځای کې بیا وریجي دی او د وریجو سره غوښې دي په ځینې ځای کې چې د چاچ بیا اقتصادي وازه شدی هغه به بیلابیل خواړه د وریجو او د قورمې او د پیپسي او د نورو شیان چې د خوړو سره لازم دي هغه شان ورسره اخلي نو دا مشران او علما وی دا اجازه نور کی چې بې ځای مصرف وسی بیلابیل خواړه لکه وریجو او غوښه او پیپسي او نور هغه شان چې د خوړو سره دغه دي دې شان ته اجازه نور کی د پاره دې شنه مصرف مخه ونیول سي تنها یو خواړه ولا مړی والا ته اجازه ورکړي چې یو شروع او یو وریجو داخلو لپاره تابع او آماده کړي
دا چې د اسلام له نظره د ختم او خیرات په وخت ل خپل توان څخه ډیر مصرف څنګه دی لدینی عالم سید حبیب شاکر سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مارکا کړي ورته غوښ شي
اصلا د مړي په کور کې تر درې ورځو پورې باید خپل کورنۍ شای پاخنه کې نور هم سایگان وغوی ته ډوډۍ ورولېږي د دې لپاره چې وغوی په غم کې وي په ویر کې وي نو له دې وجې نه په درې ورځو کې درسته نه ده
تاسو خپله به ارو مرو داسې جای ته تللي چې هلته مړی سوی دوستان خپلوان خپل تاسو دا وضعیت سره رقم لیدلی
به دې نه چې هغه مال دی هغه مړي خو اصلا یتیمانو ته پاتې کېږي ماشومانو ته نو هغه مال تقسیم شوی نه وي ماشومان غریبان وي خو ترونه او غټان او هغه ناحق مصرفوي خیراتونه کوي خپل نوم پیل وړوي دې ته نه ګوري چې دا د ماشوم مال ده د ماشوم مال مصرفول صحیح نه ده په آینده کې ماشومان هم قرضدار وي کورنۍ هم له لوګي سره مخ وي دا په اسلامي شریعت کې نشته
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې دغه د مړي مراسم کې څکل خیرات کې دام یو په چشمه باندې په یو سیالۍ باندې بدل سوی مثلا کې یو کور دوه درې دیګه کې په ختم خیرات کې هغه بلی تویني هغه به اضافه کوي پینځه شپږ تاسو په دې اکل اړه څه وایي؟ شریعت څه ویلي دي؟
اصلا ریاکاری او ځان خودنه په دغه سې کارونو کې درست کار نه ده. چې خلک وایي چې د خیرات وکړو، ډېر خیرات یې وکړو، ډېر د ګونه پاخه کړو، د دې لپاره که څوک خیرات کوي هغه د خدای د رضا لپاره خیرات نه شو، بلکې هماغه خلک به ووایي چې دې ښه خیرات کړی و. اما الله تعالی په داسې خیرات اجر نه ورکوي. خیرات هغه خیرات اجر لري او ثواب لري چې د مسکینانو لپاره ګټور تمام شي، او هغه په جامعه او ټولنه کې څوک چې اقتصادي ستونزې ولري د هغو ستونزې راپاشي.
که چیرې د ریا لپاره ختم خیرات کیږي، ډېر مصارف کیږي، دا څنګه ده؟ آیا اجر مړي ته رسیږي چې ثواب هم لري؟
بزر و اسراف و تبذیر و دا خو ناروا او غیر مشروع کار ده. ریا باندې چاته اجر نه ورکول کیږي. اصلا مغه ریاکاری دې لپاره وي خلکو ته ځان وښایي، خلکو ته ځان وښودو، د الله تعالی نه بیا ولې اجر غواړي؟ الله تعالی اجر نه ورکوي. که څوک د الله تعالی لپاره کوي، د الله تعالی هغه بندگان چې هغه فقیران و غریبان دي، د هغو د اقتصاد د تقویې لپاره که حرکت کوي، الله تعالی اجر ورکوي. او اما که دی ځان ښودنه وي نو ځان خې وښودو، مغه څه سې غوښتل هغه په لاس ورغلو، د اخروي اجر غوښتنه بیا له هغه شخص نه درسته نه ده، او نه الله تعالی داسې خلکو ته اجر ورکوي.
قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د کور کلی خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې مو واورېدل چې په ختم او خیرات کې له توان څخه پورته لګښتونه د اقتصادي ستونزو لامل کیږي. نو ځکه په کار دی چې هر وخت په تیره د غم مراسمو کې له خپلې برستنې سره برابرې پښې وبدي شي. رازو تمثيلي ټوټې ته په تمثيلي ټوټه کې د حقوق ځوانانو په حق له خبري شوې چې د شپې تر ناوخته له کور څخه بیرون وي، بیا نو همغه وی چې د کورنۍ مشران ورته په تشويش کې وي.
و سړی دا سات وګوره څو بجې دی؟ غلط بیا نه درغلی
بالا مې ورپسې چې نه درغلی څه کوم چې څو بجې دی؟ خوارش پم داسې نه وخت راځي.
خدای ته خیر پسې پېښ کې. خدای چې اوس په کومه بلا اخته سوې نه یو
ټول دې تا د لاسه خزي چې درته مې چې وهمه نه زوی مې دی نازانه دی داده او بد داده اوس یې مخه ونیسه.
بس که سړی په وهلو نه سړی کیږي
خو په خبرو م کاشکې سړی کېدو. په خبرو سړی کیږي
و د ګل ماما زوی دې یاده ووت پلار ووهل د سې اثره دي ایران نراوت ایران ترسه دلای و
هم ددینه چې دم په ایران کې خده زوري کو خو نه پی
حسره یا دات سوای سبب پودری راسی
دلته کم پودریان شو خو هم دغه سینا وخت راځي یو پودری شي یو چرسی شي یو بل کار کې یو غلا پسی زی ټول هم دا کارونه دي.
ورکه کا سړی د ما د زړه خو وینې چاته چې وس دغه الک کنه پی و نسی چې خدای نه خاصه ام موټر ور نبی ولې و ام پیسې ام دی و زلای و.
نو څنګه وکم؟ چیرته لاړ شم؟ کوم ځای پسی وګورم؟ پدې یخ یخنه کې کوڅه په کوڅه ګرځم نشته.
ته کینه چې تا یخ و نه وای زبې یاري کوڅه وګورم چې راغلی د کنه دراغله
نشته بیغم اوسه دیگر می ورته 15 پک زلی زنگو تلفونی گل ده
وسره یا نمبر به غلطی سم نمبر ظاهر کا
مغز دی کار کی کنا نمبر څنګه غلطم؟
ای خدای څنګه وکم؟
وره لارا چه ده ناسسته ای
آقا ده راغه ملده شازاده ده راغه.
سلام علیکم.
سلام دیدی تا سر و خوریوالکا داغ سات تا و گره چو بجه ده تروسه چه تا و رکوی
ولی با مور جانه داغ سری ما خام دیلا
ما خام و خدایا دت ما خام وای تیار سات تا و گره چو بجی دی
خود جیمش بیدیش پزر رازی نسنگ او کمال تا ملگرو سر ناستو ما
ام دا او سری خلی در سگرد بوی راغه.
سګریټ خو زنه سکه مخه ملګری می سکه ځان مې بوی غزینو اتمن نو دوه خود سنه چې زه بس کما
وای چې چیرته اوسی په خوې بد اوس
دي شرایط ته وګوره دي حال ته وګوره دي تا ځان وخت را تک ته وګوره.
او یا خو تاسو یو خوړلو نا وخت مراد دي سره مګر زاغي سره مګر ز فلان دي ته مزه دا رقم کالی واغوند یخن دی وتړو دا وک واغه وک پریم دا بابا.
او ای جزویا تر مالویا دا اوس مونږ ته نصیحت کوي وزویا دغه ځواني مونږ هم تیره کړې ده مونږ دسې نه کوله که راته چې کوي که ورځې به هر چېرته وو خپل مکتب هم لوستو که درس هم لوستو چې مازدیګر به شو کور ته به راتلو. دا بده خبره ده زویا رښتې وی مور دی ته دا شرایط وګوره او بله ورځ یې بره کوڅه کې غلط نه ووژلی په څه یې وژلی چا سره بد کړی وو، دغه څه وخت خراب دی. خه خبره داره چې د ورځې د درس وې مکتب ته ځي، چې مازدیګر شو ماخام شو کور ته راځه.
والکه د تا له لاسه ډوډۍ را باندې زار ده، د زړه وینې دې راته وچې کړې.
ښځه چې تاسو دومره خفه کېږي مور جانې، دې نه بعد به زه وخته وخته کور ته راځم چې خوشحاله شي. صحیح شو،
خیر وشي.
خیر وشي زویا.
Just.